پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په لانجو کې ګیر ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
ازادي راډیو اوریدونکو، ستوري مو سي پام کړی د مهمو خبرونو سر خطه. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز څخه وسوال طالبان ایستل شوې دي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ د کلي د نیولو لپاره د عملیاتو کې د داعش مهم سنگرونه ویجاړ کړي دي، او د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي. پوره خبرونه واوري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز او سوال طالبان استل شوې دي. د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافقنا سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو لامل او سوال طالبان تیښتې ته اړ شول. خو مولوي وافقنا سهار د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د ابګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوسټې بیرنوي مرستو ته اړتیا لري. د غورماچ ولسوال وویل چې کډغو پوسټو ته عاجل مرستې ونه رسیږي نو شایي وضعیت شنه سي پاته.
نروی زمین تعالی بلونا نرسید پوست نرسید که هنر نان و آب و اکمالات شیم بکنه تبالا با امالات هستن ببینیم که ازایر افرید تشمیم میگیر بایش.
د غورماچ ولسوال مولوی عبدالله وافق وویل چې د غورماچ پر مرکز په بمباری کې لسکونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو پرون د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز نیولی و. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او داعش مهم سنگرونه نیولي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا پرمختګ تیره شپه کړی دی. هغه زیاته کړه چې په میرزا اولنګ کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له پیل راهیسې دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات رسېدلي دي. د سرپل چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې ته تر بشپړې تصفیې وروسته به تر بشپړې تصفیې پورې به هلته پوځي عملیات روان وي. د سیاد د میرزا اولنګ سیمه څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله، او د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان حکومت هلته پوځي هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم نن تایید کړ چې په کونړ کې په پیچ دره کې د داعش یو سیمه ییز قومندان ابو عبدالرحمن وژل شوی دی. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي دي چې ابو عبدالرحمن د هوایی ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت تر دې خبر مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د داعش له مهمو سیمه ییزو قومندانانو څخه و، او حتی هغه په هغو مهمو کاندیدانو کې و چې شایي په افغانستان کې د دغې ډلې د مشرۍ لپاره ټاکل سوی وای. جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د هوایي ځواکونو په حمله کې وژل سوی دی. هغه ویلي و چې د داعش د وسلوالو تر ختمولو پورې به د هغوی پر ضد عملیات جاري وي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته په دې ویاړ مډالونه ورکړل. په 1948 میلادي کال کې د هند له لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14 نیټه پاکستان خپلواکي اعلان کړه چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه یې ورپسې راغلل. د پاکستان رقیب هیواد هند د اګست په 15 دغه ورځ لمانځي. د بورکینا فاسو په پلازمینه اوادوګوګو کې په تروریستي حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د بورکینا فاسو حکومت نن وویل چې دا تروریستي حمله پرون په یوه رستوران کې سوې او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند سوی. چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمېر شایع لوړ دی. د بورکینا فاسو د ارتباط وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي وژلي دي، خو یو شمېر خلک لا هم په رستوران کې د حملې په ځای کې راګیر دي. د چارواکي د بورکینا فاسو په دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل چې ځانګړي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د حکومت په خبر پاڼه کې چې تر دې مخکې خبره سوه ویل سوي وو چې د حمله په عزیز استانبول رستوران باندې سوې ده، اوولس تنه پکې وژل سوي دي او اته تنه زخمیان دي. حکومت ویل چې د قربانیانو هویت به وروسته څرګند شي. د پیښو شاهدانو ویلي چې درې حمله کوونکي په یوه ټرک کې عزیز استانبول رستوران ته ورغلل او هلته پر ناستو خلکو یې ډزې پیل کړې. او یو قزاق ژورنالیست جنبلات مامی چې پر حکومت د انتقادونو لامل په خلکو کې زیات پیژندل سوی د تورو پیسو سپینولو په تور محاکمه شو. هغه او پلویانو ویلي چې دغه تورونه بی اساسه دي. جنبلات مامی په قزاقستان کې د سیاسي قلم ټریبیون په نوم د وی خپلواکي ورسپانې سرپرست مسؤل مدیر دی او محاکمه یې نن په الماتی کې پیل شوه. څارونکو ویلي چې مامی د هغو تورو پیسو په سپینولو کې لاس درلود چې له قزاقستانه تښتېدلی میلیونر مختار ابلیازوف غلا کړی وي، خو مامی له ابلیازوف سره ارتباط درلودل نه دی منلی او ویلي دي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. قرآن دی پا دغا پروگرام که آوری چی د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوست سرگندوانی رد کری ارگوائی ولسمشر پا لانجو که گیر نده.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز.
په سیمه کې مهمه مسله دا ده چې نن د پاکستان خلک د دغه هیواد د تشکیل اویایمه کلیزه لمانځي. له نن اویا کاله وړاندې بریتانیې د هند د لویې وچې استقلال ومانه او پاکستان هم ورسره تشکیل شو. په بله مسله کې اوري چې په اروزګان کې د شنو خونو جوړېدلو د کرنې له ودې سره مرسته کړې ده.
کرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشد کړی دی او دکانانو هم ښه علاقه مندي ښودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو. او پر
د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم درته خبرو. ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوست ورسته سرګندونی د ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه رد کړی. واشنگتن پوست ویلی په داسې حال کې چې تاوتریخواله ورس تر بلې زیاتیږي او بیکاری هم ورسره اوج ته رسیدلې ده، ولسمشر اشرف غنی محاصره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال وایي یو نیم داسې سیاستوال او کړۍ شته چې ولسمشر اشرف غنی یې محاصره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په رپورټ کې. اکرام صاحب په سټوډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ هغه خبره شوی مقاله چې پکې ویلی وو چې افغان ولسمشر په ستونزو کې راګیر دی په بشپړ ډول باندې رد کړه. وی ویل چې جمهور رئیس د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د ولس په خدمت باندې بوخت دی. د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل او دای ومنل چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي. ستونزې شته، خصوصا د امنیت په برخه کې ستونزې شته. د بیکاری کچه لوړه شوې ده، خو وی ویل چې په دې برخه کې برنامه ډیزاین شوې دي او ډیر زر به برنامه په لار واچول شي. هغه ویل چې په نږدې راتلونکي کې به 8000 بستونه اعلان تلر شي چې هغه کې به حساب وشي چې ټول پکې ځوانان ونیول شي. خاغلی نجیب آزاد ویل
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس چې قانون کوم واک جمهور رئیس ورکړی دی، هغه واک سره په افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت مشرتوب کوم قانوني صلاحيتونه چې لري هغه د واکې دي او د وظیفه د وطن او د ولس لپاره په ګډه خصو کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لړ ستونزو او مشکلاتو کې راګیر دی. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. دغه ورځپاڼه همدارس لیکي چې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو مخ پر زیاتېدونکو ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لامل ګرځېدلی دی. ورځپاڼه همدارس وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې غوښتنه کړې چې هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی باید دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولس لري ساتل شوی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم سیاسي یو نیم کړی دا سیسته چې ولسمشر بېخي معیسره کړی ده او د دې په څنګ حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره اړیکې ونیسي او د دې په څنګ کې دوی نه غواړي چې حکوم د ولس هغه درد شته هغه درد باید ولس ته باید ورسېږي د ولس حکومت ته ولسمشر ته ورسېږي. یعنې هم حتی واسطه شوی
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی او یو شمیر ولسوالۍ حتی د سقوط له خطر سره مخامخ شوي او یو شمیر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلي. بلستانک زیسی
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. په همدې اړه باندې به د یو شمیر سیاسي کارپوهانو نظریات هم واورو. له هغې ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی څه وایي؟ اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي، ښه ده چې دغه مرکه هم واورو.
واشنگټن پوسټ نه لازمه نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان نه یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمیر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدمه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه ده، یو منفي پروپاګاند په نشه ده راغلی.
نو وروستیو نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیل ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی د خبرې د رښتینی ووسی؟
یعنی کابل خپل موږ نه تحلیل غواړي. فوق د وطن هم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څه وایو چې هغه قدرت او توانایی د سیلی رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې ډېره پورته نه دی چې دا مسایل حل کړي، بلکې دوی په دې کور وکړي چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مواجه کېدلی شي.
واشنگټن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت ده چې پاتې راغلی. حضرت دی دېرش میلیونه نفوس دی، په دېرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اقلا دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگټن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسې دا منئ؟ فکر کوئ چې
دې کې زه سره موافق نه یم، ولې چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځان ته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ته د حق اخیستی دی او دا هم په خپل حق باندې قانع دی او کار مخکې روان کړی دی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی سره مو د اکرام الله اکرام مرکه واورېدله. ښاغلی صافی، په دې وغږېد چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولې دغه تحلیل کړی دی. هغه وویل چې ولسمشر غني یوازې نه دی، ځینې شریکان هم لري او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د پاکستان خلک نن دغه هیواد د تشکیل او یې مکالی ځنمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم ګډون کړی وو. وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړل. په 1940 میلادي کال کې د هند له لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14 نیټه خپل کی اعلان کړ چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه رامنځته کړل. ویل کېږي دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي دي. د پاکستان رقیب هند به بیا سبا د اګست په 15 د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو کلیزه ونمانځي. فرانس پریس 70 کاله مخکې د هند د لوی وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لورې واکمني وچلوله. کله چې په 1950 کال کې برتانوي هند او 100 کاله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 او هند 1.4 میلیون او بنګلادیش چې وروسته له پاکستان جلا شو 163 میلیونه وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپل وکیلان کړه، ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به وژل شوي وي. خو اوس دواړه هیوادونه خپلواک دي او په سیمه کې له دوو مهمو قدرتونو شمیرل کیږي. په پاکستان کې د تاسیس کلیزه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په دغه هیواد کې په وروستیو کې سیاسي بدلونونه رامنځته شوي دي، ځینې کړکیچونه هم رامنځته شوي دي او د انقلاب د رامنځته کولو په اړه باندې پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم ګواښونه کړي دي. په همدې اړه باندې د لا زیاتې تحلیل لپاره د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک صاحب له موږ سره دی. خټک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. پاکستان نن د تاسیس ورځ لمانځل کېږي، ځینې مراسم ترسره شول، خو دغه هیواد په داسال کې دغه ورځ لمانځي چې کړکیچونه رامنځته شوي دي، سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، څه فکر کوي، څه به کېږي له دې وروسته؟
ډېره مننه صفي الله. که وګورو نو اول د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې پاکستان او هند څرنګه د یو بل نه بیل شوي، نو باید لږ غونډې تاسو اوریدونکو ته ویم چې د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله لمانځل کېږي، نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل زور خای. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واګا په پوله باندې د هند سره چې کومه د پاکستان پوله د پنجاب کې غیته واګا وای، د واګا په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړی والته، یو جشن او یو میله و. بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پورې داسې روانه و او هند به نن هم د خپل زور خینو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلی چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوزي زور خیلوي سو پوري چې د سیاسي حل او زلو تعلق ته. نو دا ستاسو د خبره په د چې دا اوسنۍ 14 اگست ورځ په یو داسې وخت منځل کیږي چې د پاکستان یو صدر اعظم چې دی هغه د واک نه لري شوی دی، یو نوی صدر اعظم راغلی دی، هغه سره اپوزیشن ګوندونه چې څومره دي هغه اوس هم لګیا دي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې. نو د دین دا سرګندېږي چې عامو حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوځي څومره چې دي هغه د یووالي یو خودنه کوي، خلکو ته ښایي چې مونږ یو یو. خو کبیګا مونږ ګورو د عمران خان او شیخ رشید د دې یو لوی جلسه و په پینډې کې او الته کې هم دي د نواز شریف په ضد باندې ګواښونه وکول، د وړاندې نواز شریف هم ګواښونه کړي. نو تاسو معلومیږي چې د ټولنه یعنی د سیاسي
د خلکو حالات اوس د کړکیچونه چې رامنځته شوی خپل خلک په څه حال کې دي، مایوسه دي، څه رقم حالت کې دي؟ ځکه چې پخوا به جشنونه و، خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول د تاسیس د ورځې یا د خپلواکۍ د ورځې په خاطر باندې.
بده خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي، نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. په دې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حده چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي، نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وي، نو خلک همیشه د پاکستان څومره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ پاغي باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغي باندې به د پوزیانو تصویرونه وي، د غي عکسونه به وي، باندې د سیاستوالو پیغامونه ډیر کم تاسو ته مخې تراشي، خو باید زه ووایم چې د دې ازادۍ په ورځ باندې چې پاکستانیان څومره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، څومره د یو بل نه لریوالی د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخکې نه
یو مسله کلنډ اخر کې راته شرا او کې پرونم په افغانستان کې هم زینو بلوچستانو د بلوچستان په ملاتړ باندې واقعي چې د غوي د ویمه کلیزي غوي د خپل خپلواکۍ لمنځل وکړل او د بلوچستان په خپلواکۍ باندې تاکید وکړ، یعنی په خپل بلوچستان کې هم ناکراری دي، په پاکستان کې بلوچستان ناکراری په ناکراری جوړولو باندې تورن شوی دي، خو په کشمیر کې هم ځینی لانجې د پاکستان لپاره الډی شته. نو څه فکر کوي نړیوال په دې اړه باندې څه تحلیل لري؟ د پاکستان اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ پاکستان څه رقم یو هیواد به وي په راتلونکي کې؟ دغه
کم کړکیچونه چې تاسو ذکر وکړو دې ته د کتونه مخکې کوم وګورنو، موږ ته د پاکستان جوړښت ته نظر کول پکار دی. د پاکستان جوړښت داسې دی چې دلته یعنی 200 میلیونه آبادی ده، اوس خو 2100 میلیونه آبادی یادیږي نوې راپور چې کوم راغلی دی. نو دا د 2100 میلیونه آبادی یو ملک دی، نو په دې کې خو دا قسمه خبرونه راځي. خو نړیوال چې کوم ګوري، نړیوال زیاتره دې ته ګوري چې پاکستان څومره مضبوط دی او دا کوم فشارونه کدن نه دي یا بهر نه دي هغه پاکستان تر کومه حد پورې زغملی شي. نو تر اوسه پورې د نړیوالو چې کوم تحلیل راځي هغه دا دی چې د پاکستان پوز هغه دا یو صلاحیت لري چې هغه دا ملک په ځای باندې اوساتي، که څه هم په سیاستوالو کې مشکلات رامنځته کیږي، د سیاستوالو د پوز سره مشکلات رامنځته کیږي، داسې د مختلف ژبنی اختلافات رامنځته کیږي، بلوچ دی، پنجابی دی، پښتون دی، سندی دی، کشمیری دی، کنه دا ټولې خبرې منځ کې راځي. خو د دې د پاکستان دا پوز دا دومره مضبوطه اداره ده چې دی که په زور دی که په رضا دی، خو په یو طریقه سره دی د خپل ملک
د پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو ګواښ وکړ او د انقلاب د رامنځته کولو خبرې وکړه، پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لنډ کووی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري، څه به کیږي؟ بالاخره پوز به مداسې په قوت پاتې کیږي او لکه څه به متزلزله کیږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزي پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا ګڼل کیږي چې د مرکزي پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوز تر څنګ ولاړ وي، خاص کر نواز شریف، خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو ښه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزي پنجاب کم چې د پوز ګرد دی داغه ترمنځ یو طریقې سره یو تقسیم دا خاينو، دا یو ښه علامت نه دی.
ژوندۍ اوسه داود خټک د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر و چې په پاکستان کې د تاسیس د ورځې د منځنې پاړه باندې او همدارس درستو کړکیچونو پاړه باندې تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم مرزی احمدزی تغوک دو چه د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړی دي.
د قانونو او پټرولیم وزارت اړوندې ځینې قیمتي ډبرې چې د کورنۍ جګړو پر مهال د ارګ په یو خونه کې ساتل کېدې د ګډ پلاوي تر پیژندنې وروسته بیرته خوندي شوې. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې دغه ډبرې په دې وروسته کې د ارګ دروازې اړوندې وي خونه کې د ارزونې پر مهال ترلاسه شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي په 1901 کال کې په قانونو او پټرولیم وزارت کې د دغو ډبرو د ساتنې پر ځای د راکټ لګېدو له امله د خوندیتوب په خاطر ارګ ته ولېږدول شوې. د جیولوژي او قانونو سروې ریاست د معلوماتو له مخې د یادو ډبرو اندازه او کیفیت معلوم نه دی. په دغو ډبرو کې لاجورد، ګرانیت، عقیق، امیتیست، بریل، میکرولیت، تخنیکي تور، مالین او میدادانی بیروج شامل دي. په کندهار کې زرو بې وسلو کورنۍ ته د دوی د ژوند د بساینې لپاره د شیدو غواګانې وویشل شوې. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې هدف دا دی سو حیواني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او د بې وسلو کورنۍ اقتصاد ورسره وغوړېږي.
د ګټه به دا وي چې د دې هغه کورنۍ دي چې ډېرې بې وزله دي، تر څو دوی وکولای شي چې خپل اقتصاد د پخو باندې ودروي او د دې څخه شي دی او ماتی او یا پنیر دا خرڅ کې دی.
دغه پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي او د ودان مؤسسې په همکارۍ د کندهار د مرکز په ګډون په بولدک او ډنډ ولسوالۍ کې عملي کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زینو بهرنی اثر سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر تش په افغاني او 50 پوله، یو یورو اتی افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند اتی افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني او 40 پوله، زر ایرانی تمن 10 افغاني او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغاني.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ است. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شي. اوس هم د کابل چاپ نننې مطبوعاتو تبصرې ته وکړو. اجمل تورمان دغه مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د جګړو او په تړاو یې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان د شمال امنیت ته د نه پاملرنې له امله د دولت وسلوال مخالفین په ډېر جرأت سره جنګ پر مخ وړي. په سر مخاله کې راغلي د ایشیانو او طالبانو په روسي څو میاشتو کې په کندوز، بغلان، سرپول او فاریاب کې خونړۍ جګړې روانې کړې چې په ترڅ کې پرون د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط وکړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا دغه ولسوالۍ له ستراتیژیک اړخه ځانګړی اهمیت لري، ځکه مخالفین یې په نیولو سره فاریاب او بادغیس دواړه تر ګواښ لاندې راوستلی شي او بیا ترې جوزجان او ان بلخ ته حمله را کولای شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې غورماچ ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې درې ځلې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، کله له دوی او کله له هغوی سره وي. خو اوس چې بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې، باید حکومت یې پر وړاندې جدي او پراخ عملیات وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د جګړې په اړه په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبري راخیستي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېل ده. هیواد د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه د نړۍ لپاره خورا مهمه ده او باید دا جګړه وګټل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي ولې جګړه درویشت ولایتونو ته وغځېده. سر مقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي پرون کندهار کې ویلي چې له دې شمیر ولایتونو څخه په نهو هغو کې جګړه له زغم وتلې ده. د سر مقاله لیکوال لیکي، نه زموږ سرتیري کمزوري شوي او نه طالبان پیاوړي شوي، بلکې اصلي خبره دا ده چې د فساد پر ځای په دولت کې چور ګرځي او داسې کسانو ته واک سپارل شوی چې وړتیا یې نه لري.
ازادي رادیو اوري www.facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک مهروي. د ورزګان د کرنې او مالداري رئیس وی په دغه ولایت کې د شنو خونو جوړیدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه باندې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یو رپورت جوړ کړی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسولین وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او په خبره چې په ډیر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا شي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور اویا کوچنۍ او غټې شنې خونې جوړې کړې چې کروندګرو ترې ډېر څه لاسته راوړې دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي څو دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان به سیاسي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو لاړخه اړتیا پیدا نسي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشته کړې دي او دکانانو هم ښه علاقه مندې شودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په رښتې راتلونکي وختو کې به موږ ودې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایه ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې، دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې مځکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 5000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځ دا جرمۍ چې دي دا ورځ د ژمي د فارم کرلې دي، موسم کې رسېږي
په اورزګان ولایت کې د شنو خونو د دوجېدو ډیر وخت نه تیریږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه یې ډیر څه لاسته راوړي.
بس نو دغه رومیانو کې لګیا یو، اوس خو بادرنګ مو ختم شو. بادرنګو فصل مو کړی درې سالونه مو کرلی وو، په دې درې سالونه کې تقریبا یو لک شپېته زره کلدارې موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان یو مسول ته مو ولاړ دي، فقط یو چن مو ټول کړي دي. تقریبا زر پنځلس سوه بادرنګ موږ د ورځې شکولو، خورج بم راجه دو زره ته بم ورسېد. بازار بادرنګ بم د ورځې شکولو مقصد لس زره اته زره پنځه زره داسې روپۍ به موږ په جوړولې د ورځې. خو موږ دغه داس کارونه کول مقصد راغه، اوس ډېر خوشحاله موږ مقصد وسایو. اصول مو ډېر دي، مقصد هغه موږ ډوډۍ راکوي بالکل چې موږ پخوا د بلې لارې راوړلو، هغه اوس د ښه په وسایي موږ پیدا کولی شو.
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي، بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږیست. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه وسلوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز هوایي حمله شوې دي او وسلوال طالبان تیښتې ته اړ شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو مهم سنګرونه نیول شوي دي. د پاکستان خلک نن د هر هیواد د تشکیل او یا یم کلیز المانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هر هیواد ملي بیرغ پورته کړ. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې په تروریستي حمله کې لشتلجه ولستنه وژل شوی دی. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې تروریستي حمله په یو رستورانت کې شوې ده او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند شوی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شي. کرا کرا ورزو د پروګرام دویمې برخې ته تر یوې بجې به د زهرو کاروان 19 پروګرام تاسو ته خبر شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیښه مهمه پیښه ته از مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
لنشی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکارۍ په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته ویل لومړی د غی 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایی ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایی ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرامه هیروین په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل یې چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو له لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په ګیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د سیشن بي پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشئی توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په یو سارچه موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه یې نور سیمو ته انتقال کړی چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیه په تور درې تنه نیول شوی دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باورې د لای شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نامنو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیره کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري. او د هغه کس په اړه مو هم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتاد و خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړوونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي وادونو ته قشخ کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپله وسلوال طالبان دي. ښاغلي دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. ښاغلي دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې په غسیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې د کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کې قاچاقبران پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امن کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې سیمه د طالبان دوی حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کیږي او طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
یوه غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولس میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول سوي دي خو د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ حق د ازادي رادیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اوري. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سی شمې پوره ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشئی مواد د بامیان لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت وی یوازې په تیر کال کې 23 د نشئی موادو د چخ پتو نیولی چې د بامیانو لاره جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشئی موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشئی موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشئی مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشئی مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
تمام همسایه های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت د نشئی موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوه کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشئی مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې:
در سال 1395
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو 23 د نشئی موادو قاچاقونکي نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. همداراز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزي سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د دې پیښو په تړاو 4 کسان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي.
سره لدی چې د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه 100 کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر 100 کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو اوو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشئی موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي:
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد،
د نشئی مواد او کاروبار او قاچاق د عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالې مافیا کار دی، او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشئی مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشئی مواد کاروي، او د دې ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشئی د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشئی مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو 6 میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکوونکي او تر 6 لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده، او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي، او حتی د سګرټ
سګریټو د لوګي په ځای کې د غیر سګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سګریټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی له ډاکټر نراقا زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کړه ته وایي چې په عمومي ډول د سګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولی چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریه او عروقو باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې مین سره ځي د سګریټو له وجې، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خودلې چې په هغه کسان چې سګریټ څکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه څکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات تناسلي سرطاناتو حتی د رحم په سرطاناتو باندې دا تحقیقات شوې ده، او اکثرا چون د سږي هغه مقاومت خطر اوړي توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، د سرم مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګریټ څکي. طبعاً په یو کورنۍ کې چې سګریټ څکل کېږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي، ښځې دي، سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېزې په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ څکوونکی دي چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګریټ څکوونکی دي چې خو شاکه ورسره ناستي او په ډېر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ څکي ته داخلي ډېر ضرر لري. یو ډېر مهم موضوع چې دغه زمونږ خويندې بعضې دا سګریټ څکي دا په دې جلد باندې ډېر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګریټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګریټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګریټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چرسو بنګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګریټ څخه، چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګریټ د خوشې کولو، چې سګریټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګریټ خوشې کولی شي، یعنی که څو کلن سګریټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګریټ وایي ورته او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګریټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګریټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسو له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي. شته داسې میندې هم چې دوی نسکې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته ووایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نسکې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، کچیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګریټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف بنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا کچیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې د مور سګریټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي دا اسناخ ډیر نازک، په دې خاطر ټولو خویندو ته خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګریټ ونهڅکي.
د سګریټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي یو سړی د سګریټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګریټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه وایي چې نورې نسکم، او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګریټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخر خپله صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خوله هغه بدبوی هم له منځه وړي او لږ اشتها هم د سګریټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي یا اوبوش کې، یعنی سګریټ لکه دا هیروین دا شیان نه ده، کیدای شي ډیر په سادګي. او که څوک تصمیم ونه لري بیا عادي نه سګریټ خوشی کولی شي نه نسوار نه بل شي.
لنډ خو نه پیام خلکو ته څه دی په دې برخه کې دوی باید څه وکړي په سګریټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګریټو باندې دومره مالیه وځه کی چې ډیر جګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسیږي، هم دا سګریټ څکونکي ونشي کولای چې دا په اسانه لاسته راوړي لکه بعضې ملکونو کې داسې ډیر مالیه پې جیږده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګریټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې هیڅ نوه ګټه نشته د سګریټ. که یو ګټه مې نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټي خلک ځان غولوي چې زه والله په دې غم مې غلطیږي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې هم اقتصادي مشکل پېښي هم صحي مشکل، دې له خاطره باید دا سګریټ پرېږدي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د اف ام په 100.15 او د ایم په 12.89 څپو باندې په شفافه توګه اوریدلی شئ. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لرې اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پرله پسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنیو خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورساوه، په دې اړه به خپل حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شو، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کور ته راغلم، خپلوان و سره کمک میکوم، اوس سرخ شویم، دلته کار کوم، بخوام کار نکوم، ټول خپلوانو راسخه نفرت کوم.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتورې کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بستري کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته یې درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی و. هلته یې دوې میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
15 کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل، نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډیر ماهر، ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکارېږي او ډیر ورسره آرام وي.
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی، او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل. خو کله چې لرې شي لاس واخیست، اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې پاړه وایي.
حمید جان از ما مامای مسته.
حمید جان زما ماما دی، پینزل شپال اسکال ایران کیو. انا او ماماگانو می حد سوکل چه افغانستان تیرا ولی کل چه راغی موتاد بو او سروغ دی، طول کورنی ور سرخی علی کی او خچلن لری.
دیره کسان پدی نظر دی چی موتادین تر علاج روست دی بیکاری لامل بیر تا نشی تا مخکبی او لی اقتصادی پلاو دی کورنی دی اوگو باروی. خو حمید دی خپل قلق هود او مسلکی کار لبرکتا بریالی شو چی دی خپل کورنی اقتصاد جور او خوشحال جوان ولری.
ازادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، اوس د ډرامې د خپرېدو وار رسیدلی. ډرامه په دې اړه ده چې د زرغونې میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړه وي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونې میړه اوس مسافر او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي، زموږ همکار عبدالنافع همت په همدې اړه ډرامه چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کړل؟
هو او میکرل.
خا تیراک
دا دی وخل.
خا خا عجبه ده.
څه شي عجبه ده دکتر صاحب؟ څه راسی ویدی؟
تو خوب کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ها ها، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښم چې ته څه مریضی لرې.
پوڅ شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروین وخته شوې؟
څه شي زه په ایروین وخته شوم؟
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په یخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دا خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
قدرمن اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دلته پای ته ورسیدل. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.